라디오. 라디오 아사디.
درنو اوریدونکو السلام علیکم نن یک شنبه د دلمریز یو زرو څلور سوم کال د دلوی ولسمه او د میلادی 2022 د فبروری شپږمه د ازادي رادیو خبرونې له دې شیبه پیل شوې. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو پخواني 15 پیلوټان د بهره بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې د دغو پیلوټانو عکسونه هم خپاره کړي چې د طالبانو د دفاع له سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد سره ولاړ دي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دا پیلوټان له کوم هیواد بیرته افغانستان ته ستانه شوي، خو زیاته شوي چې د مسؤلانو په هڅونه دا کار شوی دی. د افغانستان د غازو او تیلو دولتي شرکت ویلي چې له دې وروسته به د کابل د اوسیدونکو د دروازو شاته مایع غاز په ارزانه بیه رسوي. د یاد شرکت د دې پریکړې خبر پرون ماښام د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی دی. کریمی ویلي د کابل د 22 ناحیو اوسیدونکو به د یو ځانګړي مهال ویش له مخې له دولتي شرکته یو کیلو غاز په اویا افغانیو اخلي. دوی وایي چې دا اقدام د سون توکو د لوړو بیو د راکمولو په هدف کوي. امریکایي پوځیان د خپلو ناټو متحدانو د ملاتړ لپاره اروپا ته ورسېدل. پولنډي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا لومړۍ ډله پوځیان د شنبې په ورځ دې هیواد ته ورغلل. د پوځیان داسې مهال ختیځې اروپا ته رسیږي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کېدو لویدیځ هیوادونه اندېښمن کړي دي. روسیه ګواښ کړی چې د آزادی اروپا راډیو آزادی راډیو اته ویبپاڼې بندوي. دا ویبپاڼې د روسیې، اوکراین او منځنۍ آسیا لپاره خپرونې لري. د روسیې د رسنیزو چارو د تنظیم دولتي ادارې ویلي که د آزادی اروپا راډیو په روسیه کې د اداري فساد د څیړنو په اړه خپل راپورونه له ویبپاڼو لرې نه کړي، ویبپاڼې به یې بندې کړي. د فساد د څیړنې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د مؤسسې لخوا کیږي. او له یوې تازه څیړنې سره سم د ویټامین ډي کموالی په کورونا وایرس له ژر اخته کیدو سره مرسته کوي. په دې څیړنه کې چې په نړۍ کې د دې ناروغۍ له پیله تر اوسه تر ټولو لویه څیړنه بلل شوې، هغه کسان چې ویټامین ډي یې کم وي هم په کورونا ژر اخته کیږي او هم د ناروغۍ شدت تر نورو زیات وي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه شپږ. هرات اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15. کندهار اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 2. مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 3.
اسمت ساروانیم له ازادي رادیو د خبرونه د بیر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. وړاندې به واوري. طالبانو د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د بیو د کنټرول امر کړی.
امیدوارو چې په نږدې راتلونکي کې نرخونه کنټرول شي او ولایتو کې هم دا خبره تطبیق شي. په کابل کې هم
د عامې روغتیا وزارت له نړیوالو وغوښتل چې مرستې له سیاسته جلا کړي.
په داسې یو حالت کې چې کورونا هم مخ په زیاتېدو ده، هغه روغتونونه چې اکمال دوی تر سره کوو د بندېدو سره مخ دي.
د ترکیې سره میاشتولنه افغانستان ته 2.5 سوه تنه مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام په اروزګان کې مرستې وویشلې.
دغه پروژه چې ده د موسمي مرستو چې په ترینکوټ ولسوالۍ کې تطبیقیږي.
د طالبانو حکومت خپلو اړوندو ادارو ته دنده سپارلې چې په کابل او ولایتونو کې د لومړنیو توکو بیې کنټرول کړي. دوی دغه اقدام وروسته تر دې کوي چې نن سبا د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت بیرته ښه شوی، خو شکایتونه شته چې پر بیو یې اغیز نه دی کړی.
د طالبانو حکومت وایي افغانستان ته د ډالرو په لیکت کې زیاتوالی او پر بانکي سیستم د بندیزونو کموالی هغه لاملونه دي چې له مخې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ بیه ختلې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم کره ارقام په ګوته نه کړل، خو ازادۍ راډیو ته وویل چې هر اونۍ زیات شمیر ډالر افغانستان ته رسیږي. ښاغلی مجاهد وایي له دې سره سره لا هم افغانستان کې د ډالرو کموالی محسوس دی، خو په خبره یې نږدې راتلونکي کې ممکن دا تشه ډکه شي. د ډالرو د بیو له لوړوالي سره افغانستان کې د توکو بیې وختلې، خو اوس یې چې بیه کمه شوې بازارونو کې لا هم د توکو نرخونه لوړ دي. ښاغلی مجاهد وایي دوی اړوندو ادارو ته د لازمو اقداماتو سپارښتنه کړې.
کار پر روان ده، خو لږ د وخت تر کم ده، ځکه د څو ورځې کې موږ د حالت وینو افغانۍ نرخ سوی نسبتا ډالر ته، او داسې په نرخونو باندې مؤثر غورځي. خو امیدوار یو چې په نږدې راتلونکي کې نرخونه کنټرول شي او ولایاتو کې هم دا خبره تطبیق شي. په کابل کې هم
د ډالرو په بیه کې دا کموالی وروسته له هغه راغی چې د طالبانو په خبره د ناروې په وروستۍ غونډه کې نړیوالو بنسټونو د افغانستان پر بانکونو پخواني فشارونه کم کړل. د دې ترڅنګ څو ورځې وړاندې د امریکا خزانه وزارت د افغانستان دولتي او خصوصي بانکونو ته د نقدو پیسو د لیږد اجازه هم ورکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مشر عبدالله الدرداري که څه هم شکایت کړی و چې دوی افغانستان کې له خپلو 115 میلیونه ډالرو څخه ځکه ګټه نشي اخیستلی چې په خبره یې طالبان مرکزي بانک کې د دغو ډالرو د تبادلې لپاره کافي افغانۍ نه لري. خو د افغانستان بانک پرون په یوه اعلامیه کې د الدرداري خبرې غیر مسؤلانه وبللې او وی ویل دا اندازه ډالر تر اوسه افغانستان بانک ته نه دی رسیدلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی مرکزی بانک کې کافی اندازه افغانۍ لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو ووري.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت له نړیوال بانک او نورو مرستندویو بنسټونو غواړي چې له روغتیايي سکتور سره مرستې له سیاسته جلا کړي. د دغه وزارت یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوال بانک د مرستو د درېدو له کبله د کووید 19 ناروغۍ د درملنې 2 مرکزونه له فعالیت غورځېدلي دي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د هغه 10 روغتیایي مرکزونو له ډلې 20 هغه له فعالیت غورځېدلي چې نړیوال بانک یې تر 2024 کال پورې د تمویل مسؤلیت منلی و. دا روغتونونه د افغانستان د تیر دولت په وخت کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې لپاره جوړ شوي و. د عامې روغتیا وزارت د خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر عبدالباري عمر وایي دا محل یوازې کابل کې افغان جاپان او ننګرهار، هرات، قندهار او هلمند کې د کورونا د درملنې مرکزونه فعال دي. خاغلی عمر ازادۍ رادیو ته وویل کمالی مرستې ورونه رسیږي، دغه روغتیایي مرکزونه هم ممکن وتړل شي.
موږ په نړیوالو غږ کې بل خصوص په نړیوال بانک باندې چې دوی د روغتیا برخه سیاسي نه ګرځي، او په داسې حالت کې چې کورونا هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده، او دلته د دوی هغه روغتونونه چې اکمال دوی تر سره کوو هغه د بندېدو سره مخ دي. موږ هم په دې برخه کې ډېر څه ځکه نه شو کولای چې دلته د دې پروژې لپاره بودیجه نو مختص شوی، کوم خاص کوټ په وزارت مالیه کې نشته چې دغه په اساس د موږ کولای شو چې دغه ودر شروختونه دي په سم ډول سره اکمال او تمویل.
عبدالباری عمر که هم د کرونا د نویو پیښو تازه ارقام ورنکړل، خو وی ویل چې تیرو څو ورځو کې په نسبی ډول افغانستان کې د کرونا پیښې زیاتې شوې دي. د راپورونو له مخې افغانستان کې تر اوسه نږدې 1,60,000 کسان په کرونا اخته شوي چې له دې ډلې نږدې 5,500 مړه شوي دي. د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې اوس هم د کرونا ورځنی معاینه کیږي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د کرونا د نوې بڼې اومیکرون د تشخیص امکانات نه لري. تازه د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان عامې روغتیا وزارت ته د کرونا د دغې بڼې د تشخیص کیټونو د ورکړې ژمنه کړې ده.
طالبانو په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د بیپولي خبریالانو د بنسټ راپور رد کړ. د بی پولی خبریالانو ټولنې د جمعې پورس په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پایله تر اوسه پورې 50 خبریالان نیول شوي او یا هم له لنډ توقیف وروسته خوشي شوي دي. له بلې خوا د طالبانو حکومت په افغانستان کې د څه باندې 300 رسنیو د فعالیت د درېدو په اړه د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د راپور په خبرګون کې وویل په دې اړه څېړنه کوي او د هغو خنډونو د لرې کولو هڅه کوي چې له کبله یې د رسنیو فعالیت درېدلی دی. د تیرونې د پنځشنبې په ورځ د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په یو اعلامیه کې وویل د یوې نوې سروې له مخې د طالبانو له واک ته رسېدو را په دې خوا په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 318 رسنۍ بندې شوې دي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د دوی حکومت به د رسنیو د فعالیت په وړاندې خنډونه لرې کړي او له رسنیو هم غواړي چې د رسنیو پر قانون عمل وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د کورونې چارو وزیر ادعا کوي چې په بلوچستان کې پر پوز د خونړي بریټ عاملان له افغانستان ورغلي وو. شیخ رشید تور لګوي چې دغه بریدګر روسنیس کمپونه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې دي. خو د طالبانو حکومت بیا دا ادعا ردوي او وایي د افغانستان خبره د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. د پوهنتون استاد عزت الله پیژند د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه داسې وایي:
هر هیواد چې ترهګري او تروریزم حمایه کوي او غواړي چې د یو بل هیواد پر ضد یې د خپل ګټو لپاره استعمال کړي، د وخت په تیریدو سره همدغه ترهګري اور د هغه ترهګرو د روزونکو او پالونکو هیواد لمنی تر رسیږي، چې دا وخت زما په نظر باندې همدا اوس را رسیدلی دی او پاکستان په داسې یو حالت کې ښکیل دی. که تاسو یادی کلونه مخکې ولسمشر غنی کله چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ټاکنو د لارې کامیاب سو، امریکا ته یو سفر درلودی، د امریکا د سعودي د انسټیټیوټ په ودانۍ کې د سول په برخه کې د وینا پر مهال وویل چې ترهګري د پینګ پانګ لوبه ده او هیڅکله د ترهګري توپ د هغه هیواد په ډګر کې نسپاده کېدلی چې هغه غواړي ترهګري حمایه کړي او وایروزي.
د پوهنتون استاد عزت الله پیژندو
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتو پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د ترکیه سره میاشت ټولنې ژمنه کوي کړي چې افغانستان ته به تر یوې میاشتې پورې 2.5 تنه مرسته ولیږي. د دې ټولنې مشر او ورسره پلاوی د ژمنه په کابل کې د طالبانو جګپورو چارواکو ته ورکړې ده.
د ترکیه د سری میاشتې مشر کریم کینیک چې د سری میاشتې نړیوال فدراسیون مرستیال هم دی، د یو پلاوی په مشرۍ د افغانستان په سفر بوخت دی. کینیک پرون شنبه کابل کې بیلابیل لید کاته درلودل او خبرلانو ته ویل چې ټولنه به ژر افغانستان ته د 10 میلیون ډالرو په ارزښت بشری مرسته واستوي. طالبانو پرون ماښام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ترکیه د سری میاشتې دغه پلاوی د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفی سره هم کتلی او ډاډ یې ورکړی چې تر یوې میاشتې به یې 2.5 ټنه بشری مرسته افغانستان ته راورسیږي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د ترکیه د بشری مرسته به په دوو جوپو کې د تورغونډۍ بندر له لارې افغانستان ته انتقالیږي چې خوراکي توکي، البسه او دارو درمل پکې شامل دي. خبر پاڼې لمخې طالبانو د ترکیې د سری میاشتې ټولنې د دې ژمنې هرکلی کړی او له هغوی غوښتې دي چې له افغاني سری میاشتې ټولنې سره همکاري زیاته کړي. د ترکیې سره میاشت داسې مهال له افغانستان سره د بشري مرستو اعلان کوي چې په کور دننه شاوخوا 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغو اړمنو افغانانو سره لوړاندې د ملګرو ملتونو او نورو خیریه بنسټونو لخوا مرستې پیل سوي، خو چارواکي او هم اړ خلک دا مرستې کافي نه بولي، سره له دې چې طالبان او دغه خیریه بنسټونه د خپلو مرستو په رسولو کې د شفافیت ډاډ ورکوي. خو ځینو بېوزلو افغانانو ازادي راډیو ته پرله پسې شکایتونه کړي چې د مرستو په ویش کې تر ډیره عدالت له پامه غورځي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ل اړو او جګړه ځپلو 15600 کورنۍ سره د خوراکي او پوشاک مرستي وشوي. ځای چارواکي وایي د مرستي په شفاف ډول ویشل شوی او اړو کسانو ته ورکول شوی دی.
په اورزګان ولایت کې یادو 15000 اړمنو کورنۍ ته د خوراکي توکي د خوړو د نړیوال سازمان یا دبليو پی لخوا ورکول کېده چې تیر ورځ ناوخته یې لړۍ پیل شوه. د دې مرستو په لیکونکي ادارې یا کیارو یا د کندهار د کډوالو چارو سازمان یو تن مسول محب الله زاید وویل چې د اړمنو 15000 کورنۍ سرویس موده مخکې پیل شوی و او نن یې ور باندې د خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل کړه.
دغه پروژه چې ده د موسمي مرستو چې په ترینکوټ ولسوالۍ کې تطبیقیږي 15000 غریب کورنۍ سروې کیږي چې دا پروګرام د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو پی په مالی ملاتړ او د کندهار د مهاجرینو موسسې کې همکاري باندې تطبیقیږي.
بلخوا په همدې ولایت کې د سری میاشتې د ادارې لخوا پر شپږسو کورنۍ باندې ژمنې پوشاک هم وویشل سو. د اورزګان ولایت د سری میاشتې ادارې مسول سیف الله مبتون وویل چې دا ژمنې توکي کمپلی او جمپرونه پکښې کې شامل دي چې د سعودي عربستان د باچا ملک سلیمان د خیریه بنسټ لخوا ترسره سوي دي. بلخوا بیا مرسته ترلاسه کوونکي خوشاله دي چې هغوی ته بشري مرستې ورکول کیږي.
اوس چې دغه په کورو تولید د دغه روپۍ نه لري چې دی دغه کې نو یو ګاډي چا راوستلې ده چا ورځ سره کم راوستلې دي نو دا فارم سره ډېر موږ خوشحاله چې تاسو مو سره مرسته وکړه چې تاسو راوست کور ده.
د اورزګان ولایت د اقتصاد مسول مولوی حسن له مرستندوی ادارو غواړي چې دې ولایت کې خپل بشري او نور اقتصادي مرستې لاړمونو سره زیاتې کړي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د امریکا دفاع وزارت د تیر کال د اگست په وروستیو کې د کابل په هوایي ډګر کې د انتحاري حملې په اړه د خپلو څېړنو راپور خپور کړ. په دې راپور کې چې د امریکا مرکزي قومندانۍ چمتو کړی ویل شوی چې د اگست 26 نیټې د برید مخنیوی ناشونی و. په برید کې چې وروسته مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست، 14 امریکایي پوځیانو ترڅنګ 170 افغانان ووژل شول. د دې پیښې د څېړنې لپاره ګمارل شوې ډلې له شنونکو او څه باندې سلطه نو سره خبرې کړې دي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځنۍ چپه 12:15 نیوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 سپاوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. دا ازادي رادیو به پانه ده ازادي رادیو .com. ساعت 9:00 او 3 دقیقې شوې. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ل پریکړې سره سم اروپا ته د امریکایي پوځیانو د رسیدو لړۍ پیل شوې ده. پرون شنبه لومړۍ ډله امریکایي پوځیان پولند ته ورسېدل. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودی نوروي.
پولندی رسنۍ ویلي چې پرون شنبه د امریکا یو ډله پوځیان دغه هیواد ته رسیدلې دي. دا چاره داسې مهال ترسره کیږي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د لسګونو زره پوځیانو ځای پر ځای کېدو لویدیز قدرتونه اندېښمن کړي او داسې ویره شته چې ممکن روسیا پر اوکراین برید وکړي. امریکایي پوځیان د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې پولند ته رسیدلې دي. بایدن څو ورځې وړاندې جرمني او پولند ته د 2000 سرتیرو استول تصویب کړل. بایدن دغه راز لارښوونه وکړه چې د امریکا زر تنه سرتیري چې په جرمني کې میشت دي باید رومانیا ته ولاړ شي. رومانیا او پولند دواړه د ناټو غړي هیوادونه دي او له اوکراین سره ګډه پوله لري. د چارو کتونکي وایي امریکا ځکه ختیځې اروپا ته خپل سرتیري لیږلي چې روسیا پر خپلو وړو ګاونډیو له بریده منع کړي. د پوځي تحرکاتو ترڅنګ امریکا او نور لویدیز قدرتونه د دغه لانجې چې د مسکو لخوا پیدا شوې د سیاسي حل لارې په لټه کې هم دي. روسیا بیا د امنیتي ضمانتونو په هڅه کې ده او غوښتنه کوي چې ګاونډي اوکراین ته یې باید په ناټو کې غړیتوب ورنکړل شي.
زمو شخله آزادی رادیو اوری د روان خبرونه په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې زما سلامونه ومني. په بریتانیا کې د ملکه الیزابت د سلطنت اویا کلن پر کېږي. دا نوموړی د سلطنت اویا یمې کالیزې په مناسبت ځانګړي مراسم جوړیږي. دا مراسم په دې خاطر په پام کې نیول سوي چې تر دې وړاندې په بریتانیا کې هیڅ ملکې یا پاچا دومره اوږده موده سلطنت نه دی کړی. عصمت ساروان پرې تفصیل لري.
د یکشنبې په ورځ چې د فبروري شپږمه ده د بریتانیا د ملکې الیزابت د سلطنت اویا کاله پوره کیږي. تر دې وړاندې په تیرو زرو کلونو کې په بریتانیا کې هیچا اویا کاله سلطنت نه دی کړی. په نور نړۍ کې هم شایي ډیر لږ پاچاهانو اویا کاله سلطنت کړی وي. الیزابت چې اوس 95 کلنه ده نه یوازې د بریتانیا ملکه ده، بلکې د کاناډا، آسترالیا او نیوزیلند هیوادونه یې هم. د 1925 د فبروري له شپږمې د دې د پلار کینګ جورج شپږم له مړینې راوروسته ملکه ګڼي. دا د خپل پلار د مړینې په مهال په کینیا کې و. د نړۍ په پاچاهانو کې چې ډیره موده سلطنت یې کړی، یو هم د افغانستان پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه دی. ظاهر شاه هم د خپل پلار محمد نادر خان له وژل کېدو وروسته د 1933 میلادي کال د نومبر په 8مه چې 19 کلن و د سلطنت تاج پر سر کړ او 24 کاله یې پاچاهي وکړه. خود ظاهر شاه پاچاهی د ترزوی محمد داود خان په 1903 یا 1425 لمریز کال د سرطان په شپږمه نیټه د یوې سپینې کودتا له لارې پای ته ورسوله. د ظاهر شاه د سلطنت دوره د افغانستان په تاریخ کې یوه ډیره آرامه دوره بلل کیږي. په بریتانیا کې ملکه یا پاچا اجرایی واک نه لري، بلکې مقام سمبولیک دی. ولسواکي
د وی لارې په افغانستان کې یا لوجر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د افغانستان د شوزو د فوټبال ټیم په استرالیا کې خپل لمړني تمرینونه پیل کړل. دغه شزی په ویکتوریا کې د پوخ عمر شوزو په وړاندې د فوټبال په مسابقو کې برخه واخلي. دا هم تفصیل
د افغانستان د فوټبال د شوزو ټیم چې پر افغانستان د طالبانو لخوا د ولکې له ټینګولو وروسته له افغانستانه وتلی، په استرالیا کې بیا د لوبو میدان ته ووت. دغه شزی توانېدلی چې د میلبورن ویکتوریا په نوم د استرالیا د یوه لیګ په مرسته استرالیا ته ولاړې سي. په پام کې ده د افغان ټیم دغه شزینه فوټبالران د استرالیا په ویکتوریا کې د پوخ عمره شزو د فوټبال په مسابقه کې برخه واخلي او د دې لپاره د شنبې په ورځ خپل لومړي تمرینونه په میلبورن کې پیل کړل. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د دغو شزو یوه برخه له وړاندې په میلبورن کې میشتې سوې وې. د افغان شوزو د ټیم کیپټانې او ګول کیپرې فاطمی د استرالیا اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي دغه شزی خوشاله دي چې یو بیا په ګډه د فوټبال لوبه کوي. هغې زیاته کړې چې دوی غوښتل د یوه ټیم په څیر سره یو ځای وي او طالبانو ته ثابت کړي چې که هېواد یې ورڅخه اخیستی، خو د سپورت لپاره د دوی حق نسي ځینې اخیستلی. د استرالیا د فوټبال پخواني کیپټان ګریګ فاستر ویلي چې دا چې دغه فوټبالران بیا خپل لوبې ته دوام ورکوي، دا له افغانستانه وتلو ته تر مجبوره کېدو وروسته یو قوي پیغام رسوي. د هغه په خبره د دغو شوزو په انتقال کې ځینو کسانو او لویو سازمانونو رول درلود او د دغو شوزو له زړورتیا ډک سفر ته زمینه برابره کړه. شغلی فاستر زیاته کړې چې د فوټبال میدانونو ته د دغو شوزو بیا ستنېدل دا ثابتوي چې طالبان ونه توانېدل په نړۍ کې د دغو شوزو د ورزشي رشتې مخه ونیسي. د افغان شوزو ټیم په 2009 میلادي کال کې جوړ شو چې خپل لومړۍ نړیواله مسابقه یې په 2010 میلادي کال کې د نیپال په وړاندې وکړه او په 2012 میلادي کال کې 2-0 په وړاندې د قطر په مقابل کې بریالی شوی وو.
وسم دا چې نړیوال رسنی د افغانستان په اړه سوایي سالی محمد سالی ورته کتنه کړي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل پرونی غنی کې افغانستان ته د واشنگټن لخوا د کیدونکو بشری مرستو درسولو پر څرنګوالي مفصله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې یا سیګار درې میاشتنی راپور ته اشاره شوې چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور تر ختمېدو وروسته برابر شوی دی. په دغه راپور کې چې د روان میلادي کال د جنوري میاشتې پر دیرشمه کانګرس ته لیږل شوی، له افغانستان سره د تمویلوونکو هیوادونو او مرستندویانو د بشري مرستو لپاره د لسو غوره لارو چارو وړاندیز شوی دی. سیګار د 2021 میلادي کال په جنوري میاشت کې هم یو محرم راپور خپور کړی و چې د افغانستان د هوایي ځواک پر سختې ناپایداري پکې بحث کړی و. د لیکوال په باور خلک غواړي پوسی که د سیګار دغه راپور د 2022 میلادي کال د جنوري میاشتې پر ځای د 2021 میلادي کال په جنوري کې په عامه خپور سوی وی. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه به یې د امریکا پر سیاستونو او طرحو څه اغیز کولی. د ډیپلوماټ خبرونې په لیکنه وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، له افغانستان سره د تمویلوونکو هیوادونو مالي مرستې بندې او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالره اساری زیرمی د امریکا په بانکونو کې کنګل سوی. اوس د واشنگټن په ګډون نړیوال سازمانونه پر دې غور کوي چې له افغانستان سره بشری مرستې څنګه دوام وکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې تر 23 میلیونو ډیر کسان د مهال د بېوزلۍ له کبله عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د سیګار د تازه راپور له مخې تر ټولو غوره لار پر شفافیت ټینګار دی چې معلومه سي د امریکا پیسې چیرې تللي او څنګه لګول سوي دي. هندي ورځپاڼې ټریبیون په خپله پرونی غنی کې د ملګرو ملتونو پر هغه راپور لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې روان بشري وضعیت پکې ناوړه بلل سوی دی. د لیکنې په پیل کې راغلي پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو نږدې 6 میاشتې اوړي، خو لا هم وضعیت غیر یقیني دی. لیکوال د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش د پنځشنبې ورځ راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل سوي که څه هم طالبان هڅه کوي خپل حکومت سرپرست حکومت وشي، خو تر اوسه یې حکومتولي هغسې نه ده چې په ټوله معنا قومي، سیاسي او جغرافیوي رنګارنګي پکې ولیدل سي. تر اوسه د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د مسالې د طالبانو لخوا د نجونو، ښځو او نورو اقلیتونو حقونو ته د درناوي او د ټولګډونو حکومت د جوړولو په مسالې پورې غوټه کړې ده. ټریبیون ورځپاڼې زیاتوي د ملګرو ملتونو راپور وایي افغانستان دا مهال تر ټولو ناوړه اقتصادي رکود تجربه کوي. په افغانستان کې ګڼ کسان له بېکارۍ، د بیو له لوړېدو او د مهاجرتونو له زیاتوالي شکایتونه کوي.
زموږ ژغ له ازادۍ راډیو څخه اوري. وسم ستاسو له راستولو پیغامونو څخه یو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، زه د غزنی د ولایت واغز ولسوالۍ نه خبرې کوم. دلته چې کومې مرستې د هغه د غریبو په نامه باندې راځي، هغه ټول هغه خلکو ته تقسیمېږي چې یا ټول پولداره خلک دي او یا طالبان دي یا ملایان دي، هغو خلکو ته ور تقسیمېږي. اصلي هغه مستحقو خلکو ته نه رسېږي. نو دا د موږ پیغام که تاسو تر موږ غږ تر لوړو مقاماتو ورسوه، د تاسو به ډېره مهرباني وي. مننه، د خدای په امان.
ریډیو سمر ډیر خوشحالی مو چې ډیر خدمتونه کوي. د ډیر خاطرې پر موږ د ازادي راډیو سره راغلي دي. یوه خدای خاطره وه چې بیا صحیح شي سوه، خو نو ډیر خوشنۍ خاطره وه چې موږ دا خبر ترلاسه کړو. موږ باندې ډیر خوشنۍ تیر سوه. بله دا خاطره وه چې کابل افغانستان طالبان ونیوي. بیا نو موږ دا جالبه خاطره وه چې څنګه افغانستان طالبان ونیوي.
بلد یلمن ولایت تغریشت ولسوالیه ما د کلاګاز د سیمینو په کلاګاز کې ورور زموږ منځکی وشان ډیرو دوړي ډیر راسته وړي دي. نو دا غهله در سره لرم.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدر منو کارانو، د ازادي رادیو د شلیمی کلیزی مبارک تاسو ته ټول اوریدونکو ته. ازادي راډیو په تیرو شلو کلو کې نو پراو پر وخت خبرونه مشتره رسولی دي. نو زه د ازادي راډیو سره یو دغه غوښتنه لرم چې تاسو ما پیغام نشر کی. نو ازادي راډیو واقعي چې پر وخت او د پوره خبر رسون کې رسنۍ ده، ځکه چې دلته په ټولنیز رسنۍ کې یو خبر نشر سي نو بیا زموږ په کلي کې پښین سیمه کې دا استعلام ده بیا خلک وایي چې ازادۍ راډیو تر جګو سره نه دی ویلې دا خبر د باور وړ نه دی نو ازادۍ راډیو باندې خلک دومره باور لري مننه زه متي الله سمیم له هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ
دا اوس لپاره زما له خوا هم دومره و په نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ